द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
قدر منوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ورډیو دا نن د سیشن بی برزیکال 2015 د اگست میاشتې ته لسمنېټه دا وخت په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونی میو دلته په پاکستان په واشنگټن کې د ورځې اولس بجې دي د وایس اف امریکا دی ورډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ
خر اخلاص وایو خو خو شی وست مهم خبرونو سټکو ته
د پاکستان د پوج لخوا شو سو داو تر مخه په شمالي وزیرستان او خیبر قبایلی سیمو کې د اتوار لر ورځې څخه تر نن پورې 1320 څخه زیات مشکوک ترګر وژل سوي دي
د چارواکو د خپل زړو غلطو نه سبق وانه غوښتنه دغه شان د بیمل ته نورم خطرې کېږي
د پاکستان کراچی ښار کې د ام کیو ایم پارلماني غړي باندې حمله شوه او چارواکي وایي په یو نخ کې یې په ښار کې د القاعده دوه غړي وژلي په ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم وژل شوی
دوار وزیروان د پنجاب داخله چارو وزیر شجاع خانزاده په یو ترهګر حمله کې وجنی رستو دار ترهګرې دوی ملوی په خده چې پکې د یو اهم سیاسي ګوند منتخب غړي په نخ کړې شوې دي
او د پاکستان د مرکزی کابینې غړي مشاهد الله خان څخه د استعفا اخیستلو وروسته نن سپریم کورت په یو خواست کې ویل سوي چې دغه معاملې پلټنې دي وسی مستعفي وزیر د آی اس آی پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام د وزیر اعظم نواز شریف او اوسنی جنرال راحیل شریف د واک د لری کولو په هڅو تورن کړی وو
د پاکستان د ټولو غټ صنعتي ښار کراچی کې د متحده قامی مومن سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي رشید کودیل په ډزو ژوبل شوی دی هغلی کودیل کراچی کې د خپل کور سره نږدې بهادر آباد علاقه کې ژوبل شوی دی پولیس وایي نامعلومه کسانو په دوی ډزې کړي دي د هسپتال سرچینې وایي رشید کودیل د اپریشن وروستو د خطر نه بیرون دی د جمعیت د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان کراچی کې د متحده قامی مومن ګوند سره په دې خبرې اترې کړې دي او ام کیو ایم سو ورځې وړاندې کراچی کې د خپل ځان په خلاف د هدفي عملیاتو په تورونو پارلمان استعفا ورکړې ده د دې پیښې وروستو کراچی کې احتجاج هم شوی دی
د پاکستان په وجدا کړه تیر درې ورځې کې یو قبایلی سیمه کې لږ تر لږه 140 مشکوک وسلوال په هوایي بمبارونو کې وژلي دا له هغه وروسته چې د پنجاب د کورنۍ او چارو وزیر په خوانی کرنل شجاع خانزاده د اټک په شادي خان کلی کې خبرګو ځانمرګي بریدونکو کې د 400 نور ملګرو سره وژل سو د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه د ضربې عزه په نوم عملیات شروع کړي چې وروسته تر خیبر ایجنسی پورې وغځول د عملیاتو له امله پاکستانی چارواکي وایي تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سوي چې دا وخت د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو او پېښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي د پاکستان حکومت وایي قبایلي سیمو ته څیرمه د افغانستان له سرحدي پولیسو سره نږدې 1 لک فوجیان پر ځای کړي دي
د ماحولاتو پخوانی وفاقی وزیر مشاهد الله د آی اس آی پخوانی مشر ظهیر الاسلام په خلاف د خبرو وروستو د وزیر اعظم په غوښتنه د خپلې چوکۍ استعفا ورکړې نوموړی یو خارجي خبري ادارې ته ویلي وو د آی اس آی پخوانی مشر ظهیر الاسلام د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو د لارې پاکستان کې ګډوډۍ پیدا کول غوښتل د دعوه کړې ده چې آی اس آی پخوانی مشر دا خبرې د سیاسي حکومت د ساري ادارو ریکارډ کړی وي او بیا نوموړی د دې خبرو پخلی هم کړی وو مشاهد الله د خپلې چوکۍ استعفا ورکړې او وایي د سره ثبوت نشته او دا ټول هر څه یې د نورو اورېدلي وو عدالت کې یو درخواست هم داخل کړی شوی او دلته شوی چې پخوانی وزیر د تورونو دی
په پاکستان کې استخباراتي چارواکي وایي بندري ښار کراچۍ کې په ډزو کې د القاعده دوه مشکوک ترګر او یو استخباراتي چارواکي وژل سوی د ای پی خبر اداره د مامورینو لخوا وایي دا پیښه د دوشنبه په ورځ رامنځته شوه د دوی په وینا استخباراتي افسرانو په یو اپارتمان باندې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره چاپو وهلل چې هغوی ډزې ورباندې وکړې د نیول سوو کسانو د وګړیتو په باب څه نه دی ویل سوي خو چارواکي وایي دوی باندې د شیعه مسلمانانو په یوه بس د برید شکو چې پکې 50 کسان وژل سوي وو او اوس هم د پولیو په باب یو رپورټ ولور ته ستاسو پام را ګرځو چې زموږ همکاري سمینا احسن برابر کړی
د ڈبلیو ایچ او ویاندا سونا باری وائی پاکستان او افغانستان وست دو یوازینی ملکونه پاتې شوی چې پولیو وایرس پکې موجودیت لري. د زیاته کړي چې څه کال وسه پورې یو کم دیش او و نوی د پولیو کیسونه دواړو ملکونو کې رپورټ شوی دي. د ڈبلیو ایچ او ایمرجنسی کمیټي ماهرینو په خپل بیان کې کیا خوا د پولیو د مرض د خاتمې په لړ کې د پاکستان کوششونه ستایلي، نو ورسره دا غږ هم پکړی چې که هر څوک نورو ملکونو ته سفر کوي نو ورسره د پولیو ویکسین سرټیفیکیټ لازمی پکار دی، ګینې نو د سفر اجازت دی ورته ورنکړی شي. کمیټي دا هم تجویز کړه چې دواړو ملکونو ترمنځ د دې وایرس خپرېدو مخه نیولو لپاره د سارنې عمل مضبوط کړی شي او په پوله تګ راتګ په وخت د پولیو ویکسینیشن خیال وساتلی شي. کمیټي دا هم تجویز کړي چې دواړو ملکونو ته د دې مخنیوي لپاره مؤثره ګامونه اخیستل پکار دي چې د پولیو د وایرس خاتمې په لړ کې ترلاسه ګټې د لاسه ونوځي. د ملګري ملتونو اداره وایي چې په کندهار کې طالبانو د لاسه د پولیو ویکسین کمپین ځنډیدل په عالمي کچه د دې وایرس د خورېدو یوه بله لویا یره پیدا کړې ده. د پولیو وایرس د انسان په عصبي نظام حمله کوي او د دې انفیکشن څو ساعته دننه داسې بدني مازوري پیدا کیږي چې علاج بیا نشي کېدی. د پاکستان گاونډي ملک هندوستان 2011 کې اخیری د پولیو کیس لیدلی و چې درې کاله پس ورته بیا د پولیو نه صفا ملک اعزاز ورکړی شو. او ڈبلیو ایچ او وایي نایجیریا کې هم تیر یو کال کې د پولیو هیڅ نوی کیس مخې ته نه دی راغلی. موجوده کې پاکستان او افغانستان دوه یوازیني ملکونه په نړۍ کې پاتې شوي چې بس هم دلته د پولیو وایرس موجود دی او نړۍ ته تی خورېدای شي. ڈبلیو ایچ او وایي تر څو چې په نړۍ کې د پولیو وایرس یو یوازینی ماشوم هم موجود دی نو د ټولو ملکونو ماشومان د دې د خورېدو خطر لري. او کم ملکونه چې وس د دې وایرس سره پاتې شوي یعنی پاکستان او افغانستان، نو که دوی د دې وایرس مخنیوي کې ناکامه شو نو په ټوله دنیا کې به د لسو کلونو پورې هر کال 2 لک ماشومان د پولیو وایرس ښکاریږي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
په بنگلاديش کې چارواکي وایي د دوو سیکولر لیکونکو د وژنې په تور کې یې درې تندره وسلوال نیولي. د چټک غبرګون د کوواو یوه ویاند نن د سهشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي دوی 50 کلن توحید الرحمن او د یوې اسلامي ډلې انصار الله دوه فعاله غړي د دوشنبې په ورځ ونیول. نور حال ورباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
د بنگلاديش ریپید اکشن بټالین فورس ترجمان چې ترګری خلاف د هیواد خصوصي عسكر دي د نه یا سه‌شنبه په ورځ خبريالانو تول نیول شو کسانو کې توحید الرحمن او د غیر قانونه ګرځول شوی اسلامي ډلې انصار الله بنگله ټیم دوه نور فعال غړي شامل دي. مشکوک کسان د ګول یا دوشنبه په ورځ د بنگلاديش سرخار ډاکا کې گرفتار شوی دي. د ریپید اکشن فورس بټالین ترجمان ویل په گرفتار کسانو شک ته چې د اویجیت روی او د اننت بجوی داس په قتل کې ککړ دي. اویجیت روی چې د امریکای شهریت هم لرلو سخت کال د فروری په میاشت کې وجل شو او اننت بجوی داس د مئی په میاشت کې وجل شو. دواړه کسان په تبرونو وهلې شوي وو. سخت کال بنگلاديش کې سلور بلاک لیکونکي وجل شوي دي. په گرفتار کسانو کې شامل 50 کلن توحید الرحمن تفتیش کون کو تویلی هغه د برطانی شهریت هم لري. د بلاګ لیکونکو د قتل پر رد عمل کې بنگلاديش انصار الله بنگلا ټیم باندې پابندی ولګوله.
او د چین په ساحلي ښار تیانګن کې تیر اونۍ د کیمیایي موادو په یو ګودام کې درنې چاودنې وروسته نن هلته باران ورېږي. د باران اوبو د کیمیاوي موادو د ممکنه اثراتو خطر نور هم زیات کړی دی. د تیانګن ښار په چاودنه کې لږ تر لږه 144 کسان مړه شوي دي او 50 کسان تر اوسه پورې بېدرکه دي.
د ملګری ملتونو امنیتي شورا په شام کې د سولې د خبرو شروع کولو ژغ کړی او یو بیان کې ویلي د واک د سیاسي انتقال او د جګړې د درولو لپاره د مرکچیانو ډلې جوړولو ملاتړ کوي. دا بیان له هغه څو ساعته وروسته مخې ته راغلی چې د شام حکومتي جنگي الوتکو د دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه باندې هوایي بمبار کې نږدې 100 کسان ووژل. د نړیوالې ادارې د سولې استازي سټیفن ډی مستورا دغه بمبارونو ته یېرونکي ویلي او شام د هغه د خبرو په جواب کې ویلي چې مستورا له تعصبه ډک بیانیه ورکړي.
په میانما کې مخالف مشر آنګ سان سوچی نن خپل یو بیان کې د ایوان د سپیکر د شوی مان تیره اونۍ د حکمرانۍ سیاسي ډلې د مشرینا په لرې کولو فکرمندۍ ښکاره کړې ده. د دې د شویمن د حکمران یونین سالیډیټری ډیولپمنټ ګوند د مشرینا لرې کولو یو غیر جمهوری عمل بللی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو خدمتونه اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه واجی اصل کله څنګه چوڑان دي تاسو په خبرونو کې واردل د پاکستان فوجي دا کړی تیرو درې ورځې کې یک بیلی سیمه کې لښته لږه یو سل څلويشت مشکوک په سوال په هوایي بمبارونو کې وژلي. د هغه وروسته چې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر پخوانی کرنل شجاع خانزاده د اټک په شادي خان کلي کې غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د څوارلسو نورو ملګرو سره ووژل سو. په دې باب مو حال پوښتلی په تېره خپرونه کې د ډیوه ریډیو له خبریال عدنان خان بیټني سره چې هغه څخه پوښتنه کړې دغه بمبارونه په کمو کمو برخو کې سوي دي. نور حال هم د عدنان بیټني په ژغ
مهربانی خوشاله وسه کاکر صاحب دغه کومه سودا نشي و د دوره جوړان دی په پنجاب ایلک کې پاږې کې د پنجاب یو ایلتي وزیر چې به هغه ورل شي وو تر هغه ورسته هوایي بمبار پر پلی شوی دی او دغه هوایي بمبار د پاکستان خلایي سیمه کوم چې افغان پولیس سره چیرمل دی حالت یې پیل کړی دی. دا په دوا بلا بیلو خلایي سیمه یو خبر ایجنسی بل شمالي وزیرستان کې تر سره کوي. تر ورځ ای ایس پی آر لخوا دا ویل شوی چې افغان پولیس سره په چیرمل خبر ایجنسی چې کوم انتهیل درې یا سیمه دا جکران په هغه کې یو وسلوالو په دغه هوایي بمبار تر سره کړی او په هغه کې تر 15 پورې وسلوال طالبان وژلي دي او هغه کې دوا شکمن چکم زمګي په کول کې دي هغه ته هم مرګوب لا اړه ولې دا د سره دا ویلو چې تیر دوه ورځې راځي شمالي وزیرستان شوال او تقیل تحصیل شي چې چې لوړان نه وسلوالو په دغه ضرب اعظم یو فوجي عملیات دوام هم لري هلته هوایي بمبار تر سره کړی دي او د هغه شکمن ځان یې په نقشه کړی دي. دی وی دغه هوایي بمبار په نتیجه کې چې دا وسلوال ته نږدې سلو پورې وسلوال طالبان چې دي هغه یې وژلې دي او دا ګومان کېږي چې دا هغه سربېره ده وسلوال طالبان کوم چې په دې هواد شونه حمله تر سره کوي. خو چې زما تاسو دا وایم چې شمالي وزیرستان چې کوم وخت نه عملیات روان دي نو الته دی ځای خلکو سره میډیا رسل چې هم تر هغه ځای پورې نه کېږي او چې کوم معلومات مخې ته راځي هغه یوازې د فوج دفاع مخې ته راځي.
عدنان خان بیچنه اولی هم دغه معلومات چې تر مطبوعاتو پورې نه راځي اولی هم دغه سیمه داسې بند ساتل سوی ده چې هیڅوک ورته رسای نه سی کولای آزاد خبرونه هم نشرات لای او تصدیق هم ډیر پګرانه کیږي واجه څه ده
که څه چې تاسو په فاټا پته وی چې فاټا چې دا هغه ډیر وخت نو نوو ایریا کنټرول شوی دا او نوو ایریا هغه ته ویل چې انت خبريانان ازادي تر تک راځي نه شي کولای او څه چې هم کوم چې بشري حقوق تنظیمول دی پاکستان کې د مدني ټولنې د غوښتنې راپور ته کوي چې آیا فاټا ته فوجي سرتیری چې کوم سوال طالبان دی هغه له توقف یا کیمرې سره غړېږي چې او چې کوم خبريانان دی هغه دا اجازه نه ورکړي کېږي چې ال پردغه حالات جاج واخلي چې په یو طرف څخه د عملیاتو ګټور کې دوه چکمې دوي دی هغه مخه تر راځي بل طرف چې کوم دي عملیات ورسته ترکیتی پروژې دی هغه د وی هم کې چې الته ترکیتی پروژو باندې چارې پرلې شي وي دي خو څنګه چې میلیار 70 هغه بیا پرمې کې تر اوسه پر دغه خبره کې چې الته کومې پروژې روان دي نو میډیا چې دا خبر مری بوتي نو به خبره چې څومره حق ولې حقیقت او څومره رښتیا دي چې آیا دلته کې د 10 یا ترکیتی پروژې روان دي یا د عملیات چې په هغه کې ګټه تر لاسه کوي نو څنګه دی وایي چې الته حالات د مناسب نه دي او میډیا ته الته دا یزا نور تلکې چې هغه الته لا شو خپل باندې د چکم التا رپورټر دی رپورټینګ وکي یو ځکه کوم چې لایک پوینټډ دی چې کوم ای ایس پی آر پر میډیا دی نو هغه څه مخصوص دی دا کوم پر دی ای او بیا هغه مخصوص دی دا کوم واپس را دی او زما تاسو ته وایم چې شمالي وزیرستان نه زه تر 50 نه زیات خبريانان لري او چې هغه تر مورده خبرې کیږي تر دې وخت پر شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان چې کوم خبريانان دی هغه دغه علاقو کوم ویزه څنګه ورپېښې چې هغه لا شي دغه علاقو جاګر واسي او بیا خپل خلک یې خپل
ډېره مننه عدنان خان بیټنی او د ځان خیال ساتئ.
قدر من اوریدونکو څنګه چې تاسو د عدنان بیټنی نه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی د عملیاتو حال واورېدو اوس هم د دې عملیاتو په اړه زموږ خبریال احسان محمد خان له څیړونکو سره خبرې کړي او ترې پوښتلي دي چې پوځي اداګانې څومره کړې دي.
څېړنکاران وایي د فوج لخوا دغه داوی په نړیوالی میډیا کې هم ځای موندلې شو او دغه یو مهم خبر جوړېدای شو خو که چېرې دغه خبر پخلی میډیا د ازادو سرچینو هم کولای شوې د یو شخصي ټلویزیون خبريال او سیړنکار ناصر دوړ په وینا چې د فوز د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر یو معتبره اداره ده او د عملیاتو په اړه د خبر جاری کولو ذمہواري هم په سر ده. خو دې وایي د میډیا لپاره دغه قسمه داوی تر هغې کوم کشش نه لري تر کومې چې میډیا د آزادو سرچینو د خبر پخلی ونه کړي. په دې اړه نوموړی زیاتوي
د دې مین وجه دا ده چې د میډیا اکسس هلته نشته، هلته آزاد خبریا نشي تللی، هغه علاقه کې پرشنې روانې دي، نو هغلته فلحال د میډیا د کیمرې وړل هغلته مناسب نه دي او بلکې ممکن هم نه دي. دویما خبره دا ده چې هغلته ټلیفون موصلت دي نظام هم عرف سره نشته، بس صرف دا دي چې یو ذریعه ده موږ سره آی ایس پی آر هغه موږ اعتراض نه کوو، خو عام ولس هغې سره ځکه نه راضي کېږي چې د دې سره نه څه ویډیو شته نه تصویر شته. خو عام ولس غواړي چې حقیقت دا دي چې که د څه کیسه وي پکاره چې میډیا باندې هغه تصویر راشي او میډیا ته اکسس نشته، نو دا واجب ده چې عام ولس په دې باندې په دې فکر باندې په دې شمیره باندې یقین نه کوي.
د پاکستانی فوج لخوا چې تر ډیره حدا ویل کیږي دغه عملیاتو ترهګرو ته زیان رسولې دي او د ترهګرو ډله تحریک طالبان پاکستان یې کمزوري کړي، خو د دغه هر څه باوجود د پنجاب د کورنو چارو وزیر په ترهګر برید کې په نخښه کول سرګندوي چې ترهګرو یو وار بیا د حکومت دغه نظر او داوی چیلنج کړی دی. په دې اړه نومیاله سړنکار شمیم شاهد وایي
که طالبان ختم وي نو د کرنل شجاع خانزاده په حجره باندې د برید نه کېده، که طالبان ختم وي نو ابوالعزه په شمالي وزیرستان کې په قواو باندې بریدونه شوي دي، یا پرون په باجوړ کې د خانزاده چټان زه چا تختولو. زه دا وایم چې دا ټول کارونه هغه طالبان کوي چې د کومو خلاف دوی عملیات پیل کوي. ټیک هغه د وزیرستان نه تللي دي، خو هغه پوره ملک کې خواره شوي دي، زیات شمېر د هغوی هم په پنجاب کې دی او ځکه په پنجاب کې هلته دغه شان پیښې کېږي. خو د بده مرغه چارواکي په هغې باندې سترګې پټوي او زما اندازه دا ده چې د چارواکو د خپل زړو غلطو نه سبق وانهغستو نو دغه شان به دې ملک ته نور هم خطرې پېښېږي.
د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني فوج لخوا دغه عملیاتو کې چې د اخري څو میاشتو نور هم تیزوالی لیدل کېږي او د پاکستاني فوج د دعوې تر مخه په شمالي وزیرستان کې ډېره برخه په مکمله توګه د ترهګرو څخه صفا کړې هم ده. د امنیتي ادارو دپاره چې یوازې د خپل ضرورت تر حده خبرونه جاری کوي شي، خو څېړنکاران وایي د ګټور عملیاتو دپاره دا هم ضروري ده چې آزاده میډیا ته هم دغه سیمو ته د تګ اجازه ورکړل شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او سیو بل رپورټ ورور ته تاسو پام راګرځو. د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا نن پېښور کې یو سیمینار سوی چې پکې برخوالو او وینا کوونکو په حکومت ژغ کړی چې په هیواد کې د غیر دولتي ادارې نه تړي او نه هم د کار کولو لپاره هغوی ته د اجازه ورکونې پروسه سختوي. د دې په وینا که چیرې د مدني ټولنې د سازمانونو په فعالیتونو باندې بندیز ولګول سي نو د هغو پر ځای به تندروان منځته راسي. نور حال ورباندې حمیدالله راکوي چې په خپل همدې سیمینار ته ورغلی او له برخوالو سره خبرې کړي.
د سیول سوسایټي نتورک یا د مدني ټولنې او غیر دولتي تنظیم د شریک سازمان په دغه سیمینار کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې حکومت او امنیتي ادارې د غیر دولتي تنظیمونو د تړلو پر ځای د دې ادارو د څارنې د ملکي قانونونو او سرکاري ادارو نه کار واخلي. د ایس پی او صوبایي مشر ارشد هارون وایي د غیر دولتي تنظیمونو د صوبې او قبایل په بلرو پرتو سیمو کې د وروستو پاتو خلکو د ترقۍ او بیدارۍ لپاره کار کوي او دا تړل به هم د خلک اغېزمن کړي.
دا کوم اقدامات روان دي کیږي په فاټا کې خو به بالکل ناممکن شي دي کې به زمنګ په پښتونخوا کې هم چونکه په این جی اوز باندې بندیزونه لګي نو د دې کار به متاثر کیږي. موږ این جی او ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته او په پښتونخوا یا په فاټا کې وته اجازت نشته. موږ دې ته د ډسکریمینیشن په نظر ګورو. هر یو این جی او د یو قانون د لاندې کار کوي او هغه قانون کې هم اکاؤنټیبلټي هم ترانسپیرنسی وي. بجای د دې چې ته پاغې باندې بندیز لګې دغه ادارې چې د کومې د لاندې د این جی اوز رجسٹرډ دي د دغه قانون د لاندې د دې جوابدهي وشي.
د اورت فاؤنډیشن کارکونکو سایما منیر وایي سارنا نه او حکومتي کارګر نه بیا په هغه غیر دولتي ادارو زیات دي چې د ولسی بیداری لپاره کار کوي.
د ولکې چې کله خدای مقصد تبعی راځي سوسل راځي زلزلہ دا او خوب سیلاب دی نو بیا حکومت په خپل این جی او سګوري چې کله دا غي ضرورت نه وي هغه نه پس هغه مونږ پس یو هغه مونږ چورتوي کنه او کار شو کی چې دلته پیسې راځي د فراډ کوي دا د هغه د مونږ دفتر دی ډیسټریکټ کې کار کوي هغه کله د یو ایجنسی خلک ورته راشي کله د بل ایجنسی خلک راشي اوس کله وایي چې جتا سو نو این او سی والے نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ والے خجی هغه مواقع اوس وخت کې وایي نه نه د این او سی چې دا اوس به تاسو الیمنت کورنا دا مسله سمپل صدا سمپلی مسله دا د دې مسله رائټ بیسډ ارګنایزیشن دا بیداری نه منی چې هغه مشینو نه دیت ورک دیت سکول ورک خو سکول کې تعلیم نه منو.
تیر ورځ د پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قانوني بدلون لاندې د صوبې په 15 ضلعو کې د ترقی او بیدارۍ په کارونو بوخت د غیر دولتي ادارو چارې د ډیډک کمیټو نه د اجرا کولو فیصله کړې ده. په دا مهال په صوبه کې د این جی او په فعالیتونو کې د بډو رشوتونو او غلا تورونو لګول شوی وو. د اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي ویلي وو
کس طرح یہ کام چلے گا تو کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے گورنمنٹ لیول پہ نان گورنمنٹ لیول پہ اس سے زیادہ کرپشن کے امکانات ہیں اس لیے اس کو ایک قاعدے اور ضابطے کے مطابق لانا چاہیے.
خود سیول سوسائٹی نیٹ ورک گڑے ایمل خٹک وائی حکومت لب سرکاری او غیر سرکاری اداروں کے فرق کول پکار دی.
حکومت دا کوشش کئی چی سنگا دولتی اداری دی سنگا سرکاری اداری دی دی واڑی چی آغا رنگ دی داغا دا غیر دولتی اداری جوڑی شی انجوگان دیم آغا رنگ برخورد کئی آغا رنگ دی چلن کئی دا نشی کئی دی غیر دولتی تنظیمنوں کی او دولتی تنظیمنوں کی یا سرکاری او غیر سرکاری تنظیمنوں کے فرق دے پکار رہا چی مونگ وائی چی حکومت پا دے فرق پوش نو دا چی کم مواقع کمی گی دا غیر دولتی خلقو دا پارا چی آغا زیاد تر کلو کے او رستپاتے او لورو علاقوں کے کار کئی دئی چی دا سرگرمیان کمی چی نو سوک برا جی دا جی با سوک ڈکئی ضرور خبر ہے چی دا با تنگ نظرہ او انتیاف حسن چی کم دا غدی اغا با دولا پورا کئی.
دا پختونخوا دا حکومت دا خیر خیگر ادارے پارلیمانی سیکرٹرہ دینا ناز بیاوائی پا صبح کے زیادہ تر غیر دولتی ادارے دا قدرتی اپتنوں او بے کورے زفل و قبائل و دفار کار کوی او دا ترقی و پرمختق غیر دولتی ادارے کمی دی.
کام ہوتا ہے یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی کرائسس جیسے میں آئی ڈی پیز کا آپ کو مثال دوں گی کہ اس جگہ پہ متاثرین آ گئے یہ وہ ان علاقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ کرائسس چل رہے ہوتے ہیں.
پتیر سمودہ کے مرکزی حکومت زنی نڑیوالی غیر دولتی ادارے پا پختونخوا و قبائلی سمو کے دکار کولو نمنا کری دی خود دغا ادارو تا دا حیوات پا نور برخو کے دکار کولو اجازت شتا دے. حمیداللہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پہ خبر.
دا پختنو پا کور کلی
خار او خورا کے
سروان دی
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
یہ جواب در کئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام دشپگو ندشپی تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
منوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل د پاکستان د ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ د متحده قومي مومن سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي رشید ګوډیل په ډزو ژوبل شوی دی. هغه له ګوډیل کراچۍ کې د خپل کور سره نږدې بهادر آباد علاقه کې ژوبل شوی دی. پولیس وایي نامعلومه کسانو په دې ډزې کړې دي. د هسپتال سرچینې وایي رشید ګوډیل د اپریشن د نوروستو د خطر نه بیرون دی خو اوس به په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال فضل عزیز کراچۍ د یوې آزاد خبریال عرفان خټک نه پوښتلی دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
د کراچۍ ګلشن اقبال سیمه ده. په دغه سیمه کې یو فلیټ دی. په هغه فلیټ کې د جرایم پېښه کسانو شتون په اطلاع باندې 13 شپه نه وخته رینجر او دغه نه علاوه سی ٹی ڈی چې کوم پولیس دی کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ چې کوم پولیس دی هغه د استخباراتي معلوماتو پر وړاندې کې کاروائی کړو ولې کاروائی دوران ملزمانو پر رینجر او پولیسو پر ټای باندې ډزې چې دی هغه برسېره کړې وي. دغه ډزو ورستو بیا سکیورټی ادارو هم جوابي ډزې په هغه باندې کړې دي او جوابي ډزو ورستو هغه القاعده تنظیم سره چې کوم تعلق لرونکي دوه تر هغه دي چې نمونه محمد احد او دغه نه علاوه د بل نوم دوه قسم نمونه د هغه راځي. یو ویل کېږي صالح نوم دی بل وایي چې نه د هغه نوم په هغه کمران دی. دا چې دی دا وجلی شوی دی
په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت ډلې د قومي سمړی غړی رشید ګډیل وشتل شوی دی چې هغه تر اوسه پورې خدا خبر دی چې هغه جوړ بل دی دغه پیخي ورستو د ام کیو ام ډلې لخوا کم خبرګون مخې ته راغلی دی په خار کې حالات څنګه روان دي
دا سیدا ټکلا د کراچۍ بهادر آباد سیمه کې نامعلوم وسوال پټه زبان دي د متحده قومي موومنت کې کم مستعفی شوی د کمی اسمبلی رکن دي ګډیل چې د هغه په ګاډي باندې چې کله ډزې وشوې نو د هغه ډزو وروستو متحده قومي موومنت چې کومه رابطه کمیټي ده د هغوی د طرفه مضمتي بیان چې هغه مخې ته راغللو د هغې نه علاوه متحده قومي موومنت چې کوم مشر دی الطاف حسین له طرفه هم مضمتي بیان چې دی هغه مخې ته راغللو دلته په کراچۍ کې کوم خبرو کو نو په کراچۍ کې یا په پاکستان کې چې هغوی کم یو مهم چارواکي دی فاروق ستار هغه هم د دغه پیښې غندنه چې هغه وکړله فاروق ستار دا خبره وکړله چې حکومت ته پکار دي چې هغوی ګډیل سے باندې چې کوم قاتلانه بریج شوی دی هغه بریج کې چې کوم ککړ ملزمان دي هغه په پوری توګه باندې ونیسي بل طرف ته متحده قومي موومنت چې کوم رابطه کمیټي دا غوی دا خبره کوي چې وسوم چې موږ د حکومت نه استفاګانی ورکړي دي موږ د حکومت نه وتلیو نن په دې حواله سره زموږ چې د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکرات چې کوم پڑھاو هغه شروع کیدونکو او په دا غورز باندې په ګډیل سے باندې فایرینګ کول موږ ته د سیلګي تیار لګه زموږ چې کوم سازشي عناصر دي وی دا نه غواړي چې متحده قومي موومنت دا په حکومت کې راشي یا د حکومت برخه دی هغه جوړ شي
آیا په د رینجرو کوم اپریشن چې دی وسوم دوام لري روان دی او په کوم علاقو کې روان دی کنه دغه اپریشن څه تازه حال څه دی
په خار کې دغه اپریشن چې دی صرف د متحده قومي موومنت په علاقو کې نه کیږي بلکې په ټول خار کې روان دی ملزمان نیول کیږي هم ملزمان وجل کیږي هم دا غنه علاوه د حقوقي د قبضې نه بارودي مواد سره سره په زرګاو شمیره کې وسله چې هغه هم تر اوسه پورې نیول شوی دی متحده قومي موومنت پر باندې نیوکه کوي متحده قومي موومنت کوم رد عمل دی هغه په خپل ځای باندې دی ځکه چې کومه وګورو متحده قومي موومنت یو شمیر کارکونان چې دی هغه هم سکیورټي ادارو د ځان سره وړي دي دا غنه علاوه ماورای عدالت چې کم دي د هغوی کارکونان وجل شوی هم دي او تر څو پورې چې د متحده قومي موومنت دغه پښتنه دا یادغه نیوکه ده چې یار اپریشن زموږ خلاف روان دي نو زه فکر نه کوم اپریشن چونکې د کراچۍ امن او امان لپاره روان دي بل خبر دا چې متحده قومي موومنت دغه اپریشن په خپل باندې حمایت دې هغه کړی دی
عرفان ډیر ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کډر منور دونکو خبرې خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استا او سیبل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د تایلند په سرشار بنکا کې د تیر ورځې په 14 کې چې 22 کسان وژل شوی او تر یو سره شل زیات ژوبل دي چارواکي وایي د تر اوسه پورې څه داسې تفتیش یا داسې لارې نه دي مندلې چې خاص هم حمله کوونکي په ګوته کې په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي
د تایلند چارواکي وایي د بنکاک د دوشنبه درنې چاودې هدف د پوځي حکومت به اعتبار کول وه او د دې هیواد مهمه اقتصادي سیاحتي صنعت زیان رسول وه د تیرې چاودنې نه وروسته داسې اوازې دي چې د بنکاک ښار کې امکانات شته چې نورې چاودونکي توکي او مواد هم وي خدا خبر لا تر اوسه تایید شوی نه دی د سې شنبې په سهار هغه سرکونه چرته چې دا به می چاودنه شوی و ټول تړل شوی وو او واکداران د دې سیمې نه ثبوتونه راغونډ کړي او سیمې پاکاري هم شوې ده د دې ځای اوسیدونکي زیارت کوونکي او کتونکي ټول ډیر غمجن وو یو استرالیایي سیاح ګریس ایونز وویل دا چاودنه 2 کیلومتر لري د هغې هوټل نه شوی وو او هغه په دې اړه ډیره اندېښمنه وه
It's just too close to home. I mean, we could have been at that shrine as far as I'm concerned.
No, we wouldn't have been.
We went past. We
could Grace have been because why دا پیښه ډیره کورته نږدې وه او د دې ډیر امکان وو چې د چاودنې په وخت مونږ هم په زیارت کې وو ځکه چې مونږ هم داسې معبدونو او مندرونو ته ځو زه دا امید لرم چې بیرته خپل کور ته زر تر زره لاړ شم مړو کې لږ تر لږه درې تنه چینایان دوه سنگاپوریان یو فلیپیني او دوه د هانګ کانګ اوسیدونکي شامل و خارجي سفارتونو د سفر کولو په حق له اعلامیه خبره کړې ده چې اوسیدونکي دي خپل چاپیریال نه آګه اوسي دغه چاودنه د بنکاک په چدلوم سیمه کې له ایروان زیارت سره نږدې شوې چیرته چې د بنکاک د پولیس مرکز هم د سړک بلې غاړې ته دی د تایلند چارواکي د دې چاودنې برید کوونکي د شناخت په اړه تر اوسه لا څه نه دي تایید کړي او دوی دا برید د هیواد د یاغیانو ډلې سره هم نه ده تړلې. د تیرو څو کلونو راهیسې د تایلند پوځي حکومت مظاهرې او دیموکراسي هم په هیواد کې بند کړې او حکومت ټینګار کوي چې زموږ هیواد لا تر اوسه بل پړاو انتخاباتو ته چمتو نه دی. در منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا اوس مونږه خبری خبرونه لا اوس هم جاری ده. غوښی اوس د مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان د پوج لخوا سو داو تر مخه په شمالي وزیرستان او خیبر قبایلی سیمو کې د اتوار لر وځي څخه تر نن پورې 1024 څخه زیات مشکوک ترګر وژل سوی دي.
د پاکستان کراچی ښار کې د ایم کیو ایم پارلماني غړي باندې حمله شوه او چارواکي وایي په یو نخه کې په ښار کې د القاعده دوه غړي وژلې. په ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم وژل شوی دی.
دوار وزیروان دی دا پنجاب داخله چارو وزیر شجاع خانزاده پا یو ترهگر حمله که وجین رستو دا ترهگره دوی ملویه پیخه دا چی پکی دی یو اهم سیاسی گون منتخب غلی پا نخکلی شوی دی.
او دا پاکستان دا مرکزی کابینه غلی مشاهدالله خان څخه دا استعفا اخیستو ورستنن سپریم کورت پا یو خواست که ویل سیوی چی دا دغه معامله پلتنی دی وسی. مستعفی وزیر دا آی اس آی پا خوانه مشر جنرال ظهیر الاسلام دا وزیر اعظم نواز شریف او اوسنی جنرال راحیل شریف دا واک دا لری کولو پا هڅو تورن کړی و.
وقشه اوست ده مهم و خبرونو تفصیل تا.
د پاکستان پوجي دا کړې تیرو درې ورځو کې قبایلي سیمه کې لږترلږه 1024 مشکوک وسلوال په هوایي بمبارونو کې وژلي. دا له هغه وروسته چې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر پخوانی کرنل شجاع خانزاده د اټک په شادي خان کلي کې غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د 1400 نورو ملګرو سره ووژل سو. د پاکستان پوج په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه د ضربي اعزب په نوم عملیات شروع کړي چې وروسته یې تر خیبر ایجنسۍ پورې وغځول. د عملیاتو له امله پاکستاني چارواکي وایي تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سوي چې دا وخت د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو او پېښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
د پاکستان د ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ کې د متحده قومي مومن سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي رشید ګوډیل په ډزو ژوبل شوی دی. هغه له ګوډیل کراچۍ کې د خپل کور سره نږدې بهادر آباد علاقه کې ژوبل شوی دی. پولیس وایي نامعلومه کسانو په دې ډزې کړي دي. د هسپتال سرچینې وایي رشید ګوډیل د اپریشن وروسته د خطر نه بیرون دی. د جمعیت العلماء الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن کراچۍ کې د متحده قومي مومن ګوند سره په دې خبرې کړې دي. ایم کیو ایم څو ورځې وړاندې کراچۍ کې د خپل ځان په خلاف د هدفي عملیاتو په تورونو پارلمان نه استعفا ورکړې. د دې پیښې وروسته کراچۍ کې احتجاج هم شوی دی.
په پاکستان کې استخباراتي چارواکي وایي بندري ښار کراچۍ کې په ډزو کې د القاعده دوه مشکوک ترګر او یو استخباراتي چارواکي وژل سوي. د ای پی خبري اداره د مامورینو له خولې وایي د پېښه د دوشنبه پر ورځ رامنځته سوه. د دوی په وینا استخباراتي افسرانو په یوه اپارتمان باندې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره چاپاو وواله چې هغوی ډزې ورباندې وکړې.
د ماحولاتو پخوانی وفاقي وزیر مشاهد الله د آی اس آی پخوانی مشر ظهیر الاسلام په خلاف د خبرو وروسته د وزیر اعظم په غوښتنه د خپلې چوکۍ استعفا ورکړې. نوموړی یو خارجي خبري ادارې ته ویلي وو د آی اس آی پخوانی مشر ظهیر الاسلام د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو د لارې پاکستان کې ګډوډي پیل کول غوښتل.
په بنگلاديش کې چارواکي وایي د دوو سیکولر لیکونکو د وژنې په تور یې درې تندره وسلوال نیولې دي. د چټک خبرګونو د قواو یوه ویاند نن د سه شنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دوی 50 کلن توحید الرحمن او د یوې اسلامي ډلې انصار الله دوه فعاله غړي د دوشنبې پر ورځ ونیول. دغه کسانو باندې ګمان کېږي چې د فروری په میاشت کې یو امریکایي وګړی اویجت رای او د مۍ په میاشت کې یې اننتا داس وژلې.
د چین په ساحلي ښار تیانجن کې تیره اونۍ د کیمیایي موادو په یو ګودام کې درنې چاودنې وروسته نن هلته باران ورېږي. د باران اوبو د کیمیاوي موادو د ممکنه سراتو خطر نور هم زیات کړی. د تیانجن ښار په چاودنه کې لږ تر لږه 144 کسان مړ شوي دي او 50 کسان تر اوسه پورې بې درکه دي.
د ملګری ملتونو امنیتي شورا په شام کې د سولې د خبرو شروع کولو ژغ کړی او یو بیان کې ویلي د واک د سیاسي انتقال او د جګړې د درولو لپاره د مرکچیانو ډلې جوړولو ملاتړ کوي. دا بیان له هغه څو ساعته وروسته مخې ته راغلی چې د شام حکومتي جنگي الوتکو د مشک ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه باندې هوایي بمبار کې نږدې 100 کسان ووژل. د نړیوالې ادارې د سولې استازي سټیفن ډی مستورا دغه بمبارونو ته یېرونکي ویلي او شام د هغه دا دغه خبرو جواب کې ویلي چې مستورا له تعصب ډکه بیانیه ورکړې.
په میانمار کې مخالف مشري آنګ سان سوچی نن خپل یو بیان کې د ایوان د سپیکر د شیوی مین تیره اونۍ د حکمرانی سیاسي ډلې د مشري نه په لری کولو فکرمندۍ ښکاره کړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خو واخ سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان د تیرو څوارلسو کالو راسي سختي خونړۍ تر هغره سره مخ دی. اگر که په دې ټوله موده کې د پاکستان هر حکومت او فوج افغانستان سره په پوله پرتو خپلو قبایلي سیمو کې سرګرمي عمل تر هغر ګوندونو ته اوږده ساره کلی و، خو په تیر دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د جنگیالو په خونړۍ یرغل کې د یونی مسلو نه د زیاتو تنکو ماشومانو او د دوی د زنانو استادانو په ناترسۍ سره د قتلېدو وروستو د پاکستان جمهوري حکومت او فوج قبایلي سیمو کې د تنلارو خلاف د فوجي کار روایو د تندولو د پاره خپلو کې سلا یو کا. دا وخت دغو قبایلي سیمو کې د پاکستان د فوج د ضرب از په نوم کوټلي فوجي کار روایه روانې دي. پاکستان د ترهګرۍ خلاف د دې جنگ څه قیمت ادا کړی دی یا ادا کوي؟ د برطانیې مشهوري ورځپاڼې فاینانشل ټایمز نن په دې موضوع د نامتو لیکوال احمد رشید یو ډیر تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې ډیر پاکستانیان دا وخت د ترهګرۍ خلاف د حکومت د شروع کړي جنگ په لړ کې د خپلو زمیرونو کشمکش سره مخ دي. د توندلارو خلاف د حکومت د دې شروع کړي جنگ اگر که د کامیابۍ علامې په ښکاره کېدو دي، خو د دې جنگ له سببه حکومت په سوونو خلک پانسي کړي، پولیس ماورای عدالت قتلونه کړي او د بلتون خوخو ګوندونو سره د تعلق لرلو په شک کې بشمیره خلک غایب کړي شوی دي. بلخوا د پاکستان پارلیمان په شکمنو ترهګرو د مقدمو چلولو په غرض د فوزی عدالتونو جوړولو لپاره په آئین کې ترمیم کړی دی، ولې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو عالمی تنظیمونو د دې عدالتونو مخالفت او غندنه کړې ده. خو د پاکستان فوج ترهګرو لا په سزا ورکولو کې د سیول عدالتونو په ناکامه کېدو د دې عدالتونو جوړولو غوښتنه کړی وه. د دې حالاتو په رڼا کې خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې سخت ناخوالې شوي دي. د مثال په توګه د اګست په څلورم تاریخ شفقت حسین نومي داسې یو مجرم پانسي کړی شو چاته چې یو سیول عدالت په نابالغ عمر کې پانسي اورولې وه، خو د ملګرو ملتونو او د یورپي یونین د خواستونو باوجود دی پرې نه ښودی شو. فاینانشل ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې پاکستان امکان لري چې د خپلو موجوده کړو بین الاقوامي قیمت هم ادا کړي، ځکه چې د یورپي یونین د شورا لخوا د پانسیانو د بندولو او د پانسۍ د سزا د ختمولو د خواست په نه منلو کېدای شي چې یورپي یونین پاکستان له ورکیدونکي تجارتي رعایتونه په پاکستان بند کړي. بلخوا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د شیعاګانو او د عیسایانو د مخالفه وسله بند ګوندونو سخت ترهګرۍ سره هم مخ دی. خو د تازه خبرونو نه معلومیږي چې د پاکستان د ټولو نه لوی ساحلي ښار کراچۍ کې قانون نافذ کوونکو ادارو په سوونو خلک ماورای عدالت قتل کړي دي. د کراچۍ پولیس افسرانو رایټر ته ویلي دي چې دا قتلونه په عدالتونو باندې د پروت بوج په سپکولو کې ډیر لاس کوي. د پولیس وینا ده چې دوی جرایم پیشه خلک او ترهګر اونیسي، خو په بله ورځ عدالتونه او ججان د ویرې پرېږدي. احمد رشید خپل رپورټ کې لیکي چې تازه ورځو کې مظفرګړ ضلع کې د لشکرې جنګوي د مشر ملک اساق او د ده د دیارلسو ملګرو د پولیس د لاسه د وژلې کېدو په جواب کې د پنجاب د نامتو وزیر داخله د شجاع خانزاده په 14 اگست په خپل کلي کې د قتلېدو واقعې انتظامي او عدالتي واکداران نور هم ویرولي دي. خاغلی احمد رشید فائنانشل ٹائمز کی دا چاپ شوی خپل رپورٹ پا آخر کی لیکری دی چی پاکستان کی دا ترهګرۍ خلاف جنگ نه یوازې قانونی توله بی تولی کری دا ولی دا پاکستان سیاسی مخ هم بدرنگ کری دے. فوز خارجه پالیسی او دا ملک دننه دا دفاع اختیار پلاسو کی اخستے دے او دا حکومت کردار صرف دا یو سلاکار ادارے پوری محدود پاتې شوی دے.
د ماحولات پخوانی وفاقی وزیر مشاهد الله د عیسی پخوانی مشر ظهیر الاسلام په خلاف د خبرو وروسته د وزیر اعظم په غوښتنه د خپل چوکۍ استعفا ورکړې ده. نوموړی یو خارجي خبري ادارې ته ویلي و د عیسی پخوانی مشر ظهیر الاسلام د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو د لارې پاکستان کې ګډوډۍ پیدا کول غوښتل. نور تفصیل به د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان نه ارباب محمود پوښتلي او اوریدو ته ستاسو پام راګرځوو.
جی ارباب صاحب بالکل څنګه چې تاسو وویل چې دغه کومه د یو انټرویو ورکړې وه بی بی سی ته او هغې نه وروسته دغه مسله راوچته شوه او د ده نه دغه استعفا واخیستې شوه. د وزیر اعظم سره ملاقات وکړو خپل ایکسپلینیشن یې ورته ورکړو او د هغې نه وروسته د استعفا منظوره کړې شوې هم ده او خو د دې نه پس د ده پر ضد په سپریم کورټ کې یو خواست هم جمع کړی شوی دی. طارق اسد ایډوکیټ نومیږي او په هغې کې دغه دریس خپل کړی شوی دی چې کومه دغه مبینه چکم دغه کنټروورسي راوړاندې شوې ده د دې لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شي او چې کم په دې کې ذمہوار دي هغه ته برابر سزاګانې ورکړي شي. په دې خاص کې چې کم د پلیش ته د پاغه کې د طارق اسد دغه وینا ده کچره د وزیر چې کم دغه الزامات لګولې دي کچره دا صحیح ثابت نشو نو د دې د سېنات د سیټ نه هم د آئین آرټیکل 25 د لاندې لری کړی شي او دغه رنګ د دې نه وړاندې چې څنګه د پی ټی آی او کله چې د پاکستان نوامی تاریخ دغه احتجاجی ناستې 13 اگست 13 کال اگست کې او دغه نه وروسته د دفاع وزیر هم یو بیان ورکړی وو د پوس پر زده چې د کې هغه غوته وخی او د هغه تلنا دوی ته هدایت راځي او د پاک یو الیکټډ حکومت رنګول واړي د دغه وزیر چې خواجه آصف ته نو د دغه الزامات چې کم دي د دې هم پلټنې وکړل شي او کچره د خلاف دغه ثابت شو نو د دې هم د خپل څوکۍ نه لري کړی شي او بل چې کم دا هغه وخت ISI چې کوم ډی جی ظهیر الاسلام کچاره دا ټیپ موجود وي او واقعي دا صحیح وي دا خبره نو بیا دې د جنرال ظهیر الاسلام پر ضد هم د پاکستان آرمی ایکټ د لاندې کاروایی وکړي شي. په دې درخواست کې طارق اسد ایډوکیټ چې کوم دی د قانون کابینی ډیویژن مشاهد الله خواجه آصف او ڈی جی ISPR چې کوم دی نو دا فریقین جوړ کړی دي.
الیاس صاحب کم چې تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې ستاسو مخې ته راغلی وي تر اوسه چې کم دغه سي معاملات دغه سي فشار چې وي د ادارو ترمنځ عدالت په داسې قضیو کې په داسې معاملاتو کې څه قسمه فیصلې تر اوسه پورې شوې دي؟
ارباب صاحب اصل کې دا داسې حساسې معاملې دي چې د دینه وړاندې کوم مونږ ګورو دا مختلف سکینڈل چې کوم دي هغه هم عدالتونو ته خلق وړلې دي لکه تیر د پیپلز پارټۍ په دور کې په خپل پای کې یو فریق جوړ شوی د موجوده وزیر اعظم چې کوم د نواز شریف او د پیپلز پارټۍ پر ضد هغه دغه د فریقین جوړ شوی او د پوز ملګرتیا کړې او دغه وخت چې کوم جنرال کیانی او د مهران ګینس سکینڈل او دغه رنګ د جنرال پاشا چې کوم خو دغه رنګ په آی کې مختلف قسمه کارن دغه وشوي خو اینڈ ریزلٹ چې کوم وینو هغه بیا سم مخامخ کار نه شي پلټنې مو شي ارسو شي عدالت کې کاروایان یو شي فریقین سو کاذر شي سو کاذر نشي خو عدالت هم په دې دغه کې اکثر له احتیاط نه کار اخلي ولی دا دومره حساسه معاملې وي چې اغویم دانه غوړی چې په ملک کې دې اړې غړې پیدا شي څنګه چې د دې انټرویو نه پس دا څه لګی دا چې یو ځل بیا د یو موجوده حکومت او د پوسټ ترمنځ د غړې غړې پیدا شوه دي. خو په وخت باندې وزیر اعظم دغه چې کوم خپل یو وزیر و دی د خپل چوکۍ نه لري کو او دغه فشار په باندې چې د چوکۍ نه لري کړی شي او خو اوس د سپریم کورټ په دې خواست نه پس دا پته لګی چې آیا موجوده چې کوم چیف جسټس راغلی دی نو د باره کې دا ویل کیږي چې دا یو ډیر سخت قسمه چیف جسټس ته او د دنه هر قسمه فیصله متوقع کیږي.
بالکل همدغه چیف جسټس چیف جسټس صحیح ده. بالکل جی بالکل چیف جسټس لږ وخت لپاره دی، د میاشتنو هم کم وخت لپاره چیف جسټس جوړ کړی شوی دی. ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو تفصیل شریک کړو.
ډیره مهرباني.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوډ ریډیو دا کډر من اوریدونکو اوس هم یو بل خبر ولوري ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د پوه سر لشکر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر لیدل دي او د اګست په 28مه او 30مه د هندستان په سرشار نیوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي چارو د خبرو په حواله سره معلومات ورکړي دي. دغه خبرو تر کې به د پاکستان لخوا سرتاج عزیز چې د ملي امنیت او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار دی هغه ګډون کوي. نور حال اخلوز زموږ په سټوډیو کې دا وخت را سره موجود د آزاد خبریاله انیلا خالد. ستړي مسې په خیر علي.
مننه کاکر صاحب.
ډیر مننه. تر ټولو مخکې هم دا وایسته چې هم دغه غونډه چې نن په اسلام آباد کې سوې ده د دې بیا وروسته چې په نیوی ډیلی کې به په 28 او 30 اګست باندې د هندوستان او د پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو چې غونډه کیږي ایجنډا به څه وي؟
جی نن په نه پرس په پاکستان کې د پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ چې کوم ملاقات وشو د هغه ایجنډا چې کوم دا ټاپ چې کوم مهم نکات هغه وغدا دي چې پاکستان کې دا چې کوم د پاکستان لاړه خطر لګولې شي چې پاکستان کې د هند چې کوم مداخلت ته او د دین علاوه پلان اف کنټرول باندې چې کوم نخطی کیږي د دې یو خو پکې به دا خبره چې د دې سپیناوي به کیږي او د دین علاوه چې پاکستان کې د پاکستان لاړه خدا یو بل تور چې لګولې شي په هند باندې چې پاکستان پاکستان کې څومره هم د طرح غره چې کم واقعیات کیږي په هغه کې هند چې دی هغه ککړ دی. نو د دې خبرو سپیناوي به چې دی د پاکستان د بارنو چارو وزیر سرتاج عزیز بخپل هم منصب سره په خپل ملاقات کې کوي کم بچ د دې میاشتې د روانې میاشتې د 30م او 31م تاریخ باندې به دا ملاقات کیږي. دین علاوه زه به دا هم وایم چې دا چې کوم ملاقات وشو په دې کې د پوسټ سر لخکر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د کورنو چارو وزیر چودھری نثار او د بارنو چارو وزیر سرتاج عزیز د وزیر خزانه اسحاق ډار او دین علاوه د آی ایس آی ډایریکټر جنرل رضوان اختر هم موجود وو. خو د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د دې ایجنډې مشروالي چې دا هغه د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف په لاس کې وا. نو د دین علاوه دا قیاس هم په دې وجه باندې کیږي چې دې وخت کې د پاکستان د بارنو چارو مشروالي چې دا هغه د پوز په لاس کې ده.
انیل خالد یو بل پښتنه کزموږ د اوریدونکو ته وایسته چې دغه د هندستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم سرحدي پوله ده د اوجدواله څه دي او اکثره موږ هم په مطبوعاتو کې اورو او زموږ اوریدونکي اورو د لاین اف کنټرول او ورکینګ باونډري د دې وضاحت ورته وکړي.
صحیح. لائن آف کنٹرول یا ورکنگ باؤنڈری یو شے دے دا د پاکستان په ولکه کې د پاکستان په واک کې چې کم کشمیر دے او د هند په واک کې چې کم کشمیر دے هغه ته لائن آف کنٹرول ویلې کیږي. دین علاوه د دې د اوږدوالي خبره تاسو تاسو وکړه د دې اوږدوالي چې د هغه 3.5 میله دے زما خیال دی دا تاسو تاسو کړو. بالکل.
ډیره مننه. ډیره مننه انیل خالد او د ځان خیال ساتئ.
مننه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا کترمن اوریدونکو او سمزو د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی ولورو ته چیرې چې پولیټیکل ایجنټ د ملګوري په سیمه کې د امنیت خوندي ساتنې لپاره چې کومه کمیټه جوړه شوې وه هغه بیرته ختمه کړې ده. نور حال ابراهيم شنواري لسیمه راکوي.
که څه هم تر اوسه په رسمي توګه د ملاګورو د امن کمیټې ختمېدو اعلان نه دی شوی، خو پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شایي چې د دغې کمیټې اوس ضرورت نه دی پاتې شوی او راتلونکو څو ورځو کې به د کمیټې مشران په رسمي توګه د حکومتي فیصلې نه خبر کړی شي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شا وویل چې په سیمه کې امن پر ځای کېدو نه پس به اوس دغه کمیټې تحلیل کړی شي. خود ملاګوري کا مشران د حکومت د دغه فیصلې نه خوشاله نه دي او ټینګار کوي چې ځای انتظامی سره د بیا بیا رابطو باوجود تر اوسه هغوی په اعتماد کې نه دي اخیستای شوی. د دغه مشرانو په وینا په کال 2008 کې د ځینې وسلواله تندره وډلو په ملاګورو علاقه کې د خپلو مرکزونو جوړولو او دغه تخپل اثر رسوخ زیاتولو د حسو نه پس د کامی مشرانو په شمول د څلورو زرو نه زیاتو ځایي ځوانانو یو امن کمیټې را جوړ کړی شو او دغه کمیټې په موثره توګه د جنگیالو ډلو په ضد خپلې خاورې دفاع وکړه او د کمیټې مشر ملک عبدالمنانی چې پخپله د انتظامی چارواکو او امنیتي مامورینو هم څو څو واره د دغې ستاینه کړې وه چې د ملاګورو امن کمیټې په لسیمه کې مسلسل امن پر ځای ساتلی دی. خو اوس ملک عبدالمنان د کمیټې خدمېدو ته فیصلې نه پس د کمیټې د غړو د تحفظ په حق له اندېښمن دی.
امن کمیټې زه چیرمین پاتې شوم او همدا خبره ده چې هغه اعلان کړی نه بلکې اعلان یې وکړی دی او کمیټې ختمه کړې ده. د موږ د خپلو موږ د تحفظاتو هغه حکومت اسم نه کړی نه د موږ سره مشوره کړې ده.
څه قسم تحفظات لرئ؟ څه اندېښنې دي؟
تحفظات هم دا دي چې موږ په دې دوران کې د هر قسم ترهګرو سره مخ شوی دی چې په هغې کې د هغوی نقصان شوی دی. موږ دا وایو چې د موږ سره خپله سیکورټي موږ سره خپله ډله یې مرګ خو نور په پوره باندې دی، خو داسې خو به نه وي که نه چې په هغه خودکشۍ کې خو به نه راځو چې تش لاس او یوازې ګرځو چې موږ له هغه رانه کې امداد کړو حکومت.
ملک عبدالمنان یایي چې پولیټیکل انتظامیه به د تیرو اوو کالو راهیسې د امن کمیټې پر ځای ساتلو دپاره هغوی سره مالی مرستې هم کولې، خو اوس دغه مرستې هم د تیرو دوو میاشتو راهیسې تړلې شوې د کومې له وجې چې د کمیټې ګڼ شمېر ځوانان غړي د مالي مشکلاتو سره هم مخ شوي. د کمیټې یو بل مشر غړي ملک فضل مولا په وینا د هغوی کمیټې غړي هم اوس د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د نور امن کمیټېو په شان د غیر قانوني وسلواله تنظیمونو په هدف دي او دوی غواړي چې حکومت د دوی شخصي تحفظ باوري کړي. د امن کمیټې غړو د دغه اندېښنو په حق له پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاډي و راډیو ته وویل چې د وسلې لایسنسونو سره سم به دغه مشرانو د خاصدارو او لیوي ځوانان هم ورکولی شي. خو پولیټیکل ایجنټ ټینګار وکړو چې د امن کمیټې همیشله په یو مخصوصه موده کې د ټاکلو شو هدفونو ترلاسه کولو لپاره جوړولی شي او د هغې انتظامیه اوس مطمئنه ده چې دغه واړه هدفونه ترلاسه کړی شوي دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا قدرمن اوریدونکو، د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تر سره سوي نیوکلیایي تړون وروسته داسې امکانات څرګندېږي چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه چې لګول سوي دي د نړیوالې ادارې او د ځینې هیوادونو لخوا هغه به لرې کړل سي. خو که چیرې دا بندیزونه لرې کړل سي نو د ایران او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت باندې به څه اغېز پرېږدي؟ په داسې حال کې چې ایران او پاکستان یو له بل سره تر 200 کیلومتره زیاته سرحدي پوله لري. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي په کوټه کې د تجارت او د صنعت وتاک لمرستیال مشر نصیب الله اڅکزي سره یو مرکه کړې ده. حالې ځینې پوښتلې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
چونکه کم چې د ایران او د پاکستان تر مابین مخکې کم کاروبار شروع لو پاغه کې سمګلینګ ټریډ زیات ودلو، اگر ټریډ څه ولو هغه بیخي کم ودلو، نو نن چې کم د ایران او د امریکې جوایری ماینده څه وسولله پاغه کې د بلوچستان او د تفتان بارډر باندې چې کم د پاکستان گیټ او کار بغیر په لیګل ټریډ کې راسي او د دې صدا مانیږي چې پر ایران څه کمې پابندیاں نیولې. ایران اوس غواړي د پاکستان سره چې ایکسپورټ یا امپورټ کم دغه کوي، پاک ایران هم کوشش کوي دا به ډیر پر مخ روان سي. نن سار زمر د چمبر کوټې سره څلور کسیزه یو وفت روان سولو ایران ده. موږ خپل تجاویزات پیش کړی دي. اول زموږ یو تجاویز دا دی چې کم ټیم د پاکستان سره موږ ایران ته ورجې استو، په دې کې ایران ګورنمنت یو قانون جوړ کړی دی د جین پی سیستم مرتوای د ایران سبق کسان راځي زموږ د پاکستان کارخانې به د ورجو دا ګوري بیا به دی پاسې. نو چونکه زموږ اول فیصله دا ده چې ایرانۍ دې دوغنه په موږ دا نشریکې ایران حق نه لري چې موږ کارخانه وګوري و ما خبره دا ده چې کم په جی ام پی کې شرط دی یا شي دی چې وچ کلک به ایران یې زموږ شریک نو لیازه ایران دې د دې سګریز وکي دویم پوینت می دا دی چې کم زموږ و خلکو ته د ویزې مشکلات تفتان په لار باندې چې موږ خلکو ته ویزه نه ملاویږي پاکستان ایرانیانو ته ویزه ډیره په اسانه شرایط ورکوي او داغه پسونه چې کم دی په کم قیمت ایران دلته په کوټه کې څلور کم پسونه چلی او په ویزه کې ډیر مشکلات انشورنس د موږ سره جلا غواړي نظمور دغه خواست په تجویز کې چې د برابرۍ پر بنیاد باندې وسی درېمه خبره دا ده چې کم زموږ د پاکستان د سچې کم د ورجو ایکسپورټران د تورجو خرڅي زموږ د پاکستان د خلکو سره دغه بیخي ډیر پیسې ایرانیان خوړلې دي چې په هغه کې موږ سره کیسونه کړې دي موږ ته نه دی راوصل شوی د دې وار چې کم د ایرانیانو پیسې پاکستانیانو راوړي ولې هغه د نه په ذریعہ باندې واضح مثال دی چې ایرانیانو ته ورسول سولل نو ایران دې موږ ته یو داسې طریقه کار یا یو داسې اداره په لاس راکې چې زموږ د پاکستانیان سره څوک پیسې خوري هغه دې موږ ته راوصول شي تلرم پوینت چې زموږ مالونه کم راځي د بندر عباس روشارو سره چې راځي بازار چیل د غزمر ګارډیان چې کم حالت دریږي موږ ته دې پر بازار چا یا په میرجاوه کې یو ګودام را لاټ کې چې زموږ د مالونو په اسانه طریقه لته پراته یو پنځم پوینت بلوچستان سره چې کم ګارډیان د پاکستان سره په ایران خلیږي هغه در زیدان پوری چې دې پر هغه یو مخصوص جرمانه عیت کړي د خچون کې موږ لاغه جرمانه ودی توای چې دغه جرمانه ختمه ک چې ته فی ټرک د موږ غواړي او بل چې موږ ګاړي کم ټیم یا در مشهد یا در شیراز یا در تهران یا در اسپان پوری زی پر 3 کیلومتر یو ډالر د زمرد پاکستانی ترانسپورت سره چارج ځاخي چونکه چې ایرانی کم ټیم پاکستان له ټرک راولي موږ نه د 10 جرمانه غواړو نه پر کیلومتر موږ د 10 یو ډالر نه یو ورپی چارج ځاخسي دي مختلفه مور به خیر تجاوزات ورکړي دي د روټ ټیکسز مور صحاخي
دغه کم تجاوز تاسو ورکړي دي د دې څخه کچیر ایران د پاکستان د تجارتان سره دغه تجاوز د بلوچستان تجارتان سره دغه تجاوز ومني ايته څه خیال کې پر روان وختونه کې به دغه تجارت حجم زیات سي
د پاکستان سره د برابرۍ پر بنیاد باندې روان سي د دې څخه کم وس په لکوټه نو ایکسپورت کیږي یا امپورت راځي هغه به ان شاء الله دوګنه سي
ته مشته په لندو ټکو کې وو دغه وخت د ایران څخه کم قسمه سامانونه راځي پاکستان ته او د پاکستان څخه کوم قسمه سامانونه ځکه تاسو اوریدونکو ته وایست
د پاکستان څخه مطلب په ډیر زیات مقدار باندې ورج مور به خډیر ایکسپورت او تور دال ډیر ایکسپورت او کنجیتیم د دې خاصه روان دي د خاصه موجوده ټیم د ایران څخه کیک روان دي چنیر روان دي لوبیا روان ده پلاستیک دانه روان ده ټایل را روان دي خشک ډرای فروټ مطلب پسته ډیر را روان ده ولې د ایران د پسته دغه بیخ ډیر دی پیداوار د تیلو مصنوعات څخه کم دی مطلب پاک لکه اوس مبلل څو سیل څو دو دا رقم شان په بیخ زیات مقدار روان دي خو چون کې دا اوس کم پابندي د امریکای او د ایران در مابین ولې پر دې ډیر اثر ولولو دا په دونه مقدار نور روان ان شاء الله چې دا پابندي اوس کم ختمه شوی دا جواري مایده شوی نو دا ان شاء الله په ډیر غټ مقدار باندې به پاکستان سره د امپورت او ایکسپورت کې
یعنی ته داخل کې چې دغه مایده لارې پر ایران باندې کم تجارتي بندیزونه وسی هغه به ختم کړل شي د پاکستان او د ایران تر مابین به تجارتي د نور واده ومندي نسب لا څنګه تاسو ډیر مننه د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو
مهرباني شکریا
او اوس راندې کوي یو اداریا چې د امریکا حکومت نظر سرګندوي
د افغانستان د خدانی وزیر خاغلی اکلیل حکیمی افغانستان کې د امریکای سفیر مایکل میکنلی د رواني میاشتې په دریم تاریخ کابل کې د نوي ترقیاتی اتحاد د پاره د ملګرتیا په یو یاداشنامه د سختو کو نوي ترقیاتی اتحاد د افغانستان او د امریکای د اهمو تعلقاتو د اهمیت سرګندونه کوي او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ترقیاتی ملګرتیا یو نوی دور تسلیموي دا یاداشنامه د صدر باراک اوباما د هغې لوز تر مخې د سخت شوې ده کوم چې د افغانستان د صدر د خاغلی اشرف غنی په تیر مارچ کې د واشنگتن د دورې په موقع د سره کړی وو چې امریکا به د افغانستان قامی اتحادی حکومت سره د اصلاحاتو د ایجنډې د مکمل کولو په کوششونو کې پوره ملګرتیا کوي
د افغانستان د خزانه وزیر خاغلی حکیمی د امریکای مننه وکا چې د نوی ترقیاتی ملګرتیا د پاره د زړه د خلاصا د مرستې کولو تسلی راکړې ده. د دې یاداشنامې تر مخه به امریکا افغانستان ته 800 میلیونه ډالر ورکوي چې افغانستان پی په 13 کالو کې کړي خپلې کامیابۍ په خپل ځای وساتي. افغانستان کې د امریکای سفیر مایکل میکینلی وایي چې نوی ترقیاتی اتحاد د دواړو ملکونو ترمنځ د ترقیاتی ملګرتیا په میدان کې د بنیادی بدلون راتلو خودنه ده. په دې به د افغانستان د مسلو د اواری وستوان مضبوط شي. افغانستان نن هم سختو مسلو سره مخ دی. په دې کې د کلونو کلونو د خونړي جنگ نه د راوتو، د خونړي توندلاریتوب، د جاري خطرې، د تعلیم، د صحت، د خصمانی او د لکونو نارینه او زنانه او ماشومانو د پاره د بنیادی اډانې د جوړولو مسلې شامل دي. امریکا او د افغانستان نور دوستان ملکونه به د دې مسلو په اوارولو کې افغانستان سره خپل لاس امداد جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه